د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ڈیو ریڈیو خبری خبرونه ته شراغ لاستا یوار بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرچکی.
پاکستان فوج وای شمالی وزیرستان کې د خو بدو طالبانو توپیر نه بغیر ټول ترهګر په نخه کوي او د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو سلویختل منځلي.
او د پاکستان مسلم لیگ نن د حکومت وفاقي وزیر تور لګولې چې سعودي عرب مسلمان نړۍ کې د خپل مذهبي سوچ خپرولو لپاره مختلفو ډلو ته پیسې ورکوي او اړې ګړې جوړوي. وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده وایي چې وخت راغلی د سعودي دغه لاسوهنې مخنیوي وسی.
په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا په وخت بین صوبای امور وفاقي وزیر ریاض حسین پیرزاده ویلي دي چې اوس وخت راغلی دی چې پاکستان د سعودي عرب لخوا د دولت یا رقم له ذریعه خپل نظریه خورولو مخه ونیسي.
افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی ولسی جرګې ته خپل ویش کسیزه کابینه د منځوري د پاره معرفي کړي. اشرف غنی د کابینې نامزد تنانو په اړه ویلي په هیواد پوه لري.
ما شش ماه از پیشتان وقت میخواییم که با اصول منسجم اصلاحات وسیع حکومت داری خیلیم.
اوسم ده دی خبرونو تفصیل.
نن د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په سرکاري توګه د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو او استادانو سلویختی لمانځل شوي. په دې لړ کې په وزیر اعلی هاوس کې قرآن خانی شوي ده چې پکې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او یو شمیر نور مشرانو برخه اخیستې. ولې د وزیر اعلی هاوس وړاندې په دغه سکول کې د جوبل شو ماشومانو ځنې پلارانو احتجاج هم کړی. د آرمی پبلک سکول د دوو جوبل شو ماشومانو پلار محمد نواز په وزیر اعلی پرویز خټک نیوکې کړي چې د دوی جوبل زوی له د علاج د پاره د بهر لیګلو وعده کړې و ولی اوس د خبره ناوري.
د پاکستان مرکزی وزیر ریاض حسین پیرزاده د سعودي عربستان په حکومت تور لګولای چې د پاکستان په ګډون ټوله مسلمانان نړۍ کې د بې ثباتۍ لپاره فندونه ورکوي او خپل مذهبي فکر خپروي. په اسلام آباد کې د سیډن یوې غیر دولتي ادارې لخوا جوړې شوې غونډې ته په خپل وینا کې نوموړي ویلي وخت راغلی چې د سعودي عربستان د پیسو مخه ونیول سي. د ایالتونو ترمنځ د ارتباط مرکزی وزیر د مسلم لیگ نون په خپل حکومت هم نیوکه وکړه او وی ویل چې د نور عدالتونو په موجودګی کې د پوجي عدالتونو ضرورت نه و.
افغان صدر اشرف غنی احمد زینن د خپل کابینې د غړو د اعتماد د رای ترلاسه کولو په غرض ولسی جرګې غړو سره پیژنګلو کړی ده. د صدر غنی دا کابینه سلور میاشتې وروسته ټاکلې. د دغه تاخیر بنیادی وجه د خپل انتخابي حریف عبدالله عبدالله سره د جوړجاړي اوږده باسونه و. د کابینې د غړو د نومونو پیش کولو وړاندې افغان سره د پارلمان لاندنۍ برخې او لسی جرګې ته وینا وکړه او افغانستان ته ورپېخ چیلنجونه یې په ګوته کړل چې پکې امنیت، اقتصادي وده او د غربت ختمون ښکاره ستونزې دي. نوموړي د کابینې ویش غړي ټاکلي چې درې پکې مېرمنې دي.
د امریکا صدر براک اوباما به نن د سه شنبې پر ورځ د کانګرس ګډې غونډې ته په خپل سټیټ آف د یونین وینا کې په شتمنو امریکایانو باندې د ټیکسونو زیاتولو غږ کوي. ښاغلی اوباما به په هغه کسانو د ټیکس زیاتولو غوښتنه وکړي چې د اساسو لکه سټاک ایکسچینج کې خپلې ونډې، بانډونو، جایدادونو او په وراثت کې ورپاتې د میلیونونو له جایدادونو څخه پیسې ګټي. صدر اوباما غواړي چې اندازن 320 ارب ډالر په راتلونکي لسو کلونو کې د منځنۍ طبقې په حالت ښه کولو او ټولنیز کالجونو کې د مفت تعلیم لپاره ولګول سي.
په زامبیا کې ولس د مړ شوي صدر مایکل ساتا په ځای د نوي صدر دپاره خپلې رای ورکړې دي. په دې انتخاباتو کې یو ولس امیدواران برخه اخلي خو ښکاره مقابله پکې د مړ شوي صدر ساتا د پارټۍ پیټریاټیک فرنټ د غړي ایډګر لونګو او د مخالف پارټۍ یونایټډ د غړي هیکلیما ترمنځ کیږي چې کم تنده انتخابات وګټي نو د باقی پاتې یو نیم کال لپاره به د زامبیا صدر جوړیږي.
د بیجینګ لخوا جاري سوي نوي شمیرې وایي د چین اقتصاد په تیرو 24 کلونو کې په لومړي ځل ډیر سوکه وده کوي او هیله ده چې کال 2015 کې به هم دا ډول وي.
د نړیوال مالیاتی فاند یا IMF د کال 2015 د پاره اقتصادي پیشبینی وړاندې کړې. د غیداري ویلي د نړۍ اقتصاد د سختو مشکلاتو سره مخامخ دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیبر ریډیو یو ساعت خبری خبرونه په دې زبان نه پای ته ورسیده. اوس وخت شوې ده روانو چارو د خبرونه هلو وی وی او دا خبرونه بنن وړاندې کوي تاسو ته زمونږ همکار مجیب. ستړی مشه مجیب.
ډیره مهرباني بختور شاه او نصیر کاکر صاحب. قدرمن اوریدونکو ستړی مشه د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د روانو چارو خبرونه هلو وی وی کې درته تاسو کوربا مجیب هرکلی وایم. او نن د پښتنو یو ډیر ستر لیډر باچا خان یا خان عبدالغفار خان وشتمه کلیزه په داسې حال کې نمانځلی کیږي چې د پښتنو په حالاتو باندې سیړنې کوونکي زیاتره خلک په دې باندې اتفاق لري چې پښتانه د لیډرشپ د بحران سره مخ دي. په دې به خبرې ترې کوو چې د هغوی یعنی د عبدالغفار خان د هغه فکر یا فلسفه پښتنو ته سم مان لري په دې موجوده وخت کې. بل دا چې هغې کم کوششونه کړي په هغې به هم لږ رڼا اچو. الیکشن به شاته تاریخ دروازه هم ټکو. ورسره به مونږ د پروګرام په دویمه برخه کې بیا د هغوی فلسفه د موجوده وخت سره مقابله کوو چې آیا هغې چې کومه کوشش کړو او په کم فکر د لاندې کړو هغه فکر آیا نن سبا د پښتنو په کار راتلی شي او په کار راولي لګیا دي دوی کنه. او بیا دا چې د هغې په وخت کې د پښتنو سیاسي شعور په یو ډیر اوچت کچه باندې وو، اوچت لیول باندې وو. بیا د تیرو شلو دیرشو کالو د پاکستان سیاست ته کو ګورو نو هغې آیا دغې په نتیجه کې هغه سیاسي شعور پخکته باندې تللی دی، هغه لیول یې ښکته پرېوتې دی که نه؟ دا ورځ څه معنا لري د پښتنو دپاره؟ آیا بس همدغومره چې دستوري به وشي هغه ته به پکې د عقیدت پرزونې وړاندې شي او د هغه چې دی نو یا زیات نه زیات په قبر باندې به ګلونه خلک وشیندي او صادرونه به پرې واچوي او دستوري به وشي خبره به ختم شي که نه؟ دې ته کتل پکار دي چې هغه ولې د هغه په ټوله دنیا کې نوم اخیستی کیږي. آیا هغه ولې جواب چا سره شته چې ولې هغه فکر څوک نه خپلی؟ په دې به خبرې کوو ډاکټر وقار علی شاه صاحب چې د هغوی نوم د پښتنو په تاریخ باندې چې د هغوی کوم ژوره مطالعه ده هغه د چانه پټه نه ده. تاسو سو ځله د هغوی زمونږ سره په پروګرامونو کې غږ اوریدلی دی. هغې سره به د دوی په کوشش باندې خبرې ترې کوو چې کم کوششونه دوی کړي دي، کم بیا په هر اړخ یې کړي دي، لیک یې کړی دی، د هغې په لیک باندې به ورسره خبره کوو. عملي طور باندې چې دی نو احتجاج چې کم پښتنو ته چل ښودلی دی د احتجاج کولو په هغې به خبرې کوو چې هغه نن سبا په پښتنو کې ډېر لوی فوقتان دی که یو بحران د لیډرشپ دی یا د مشرتابه دی چې د پښتنو. نو دویم د ټولو نه لوی دا چې هر سړی دا تپوس کوي چې د پښتنو سره دومره هر څه کیږي لګیا دی، دوی ولې اوده دي، دوی راپاسي ولې نه؟ نو دغه شانتې راپاسېدل چې وي او راپاسول چې وي دا یو مشر کوي. نو په دې خبرې ترې کوو ډاکټر وقار علی شاه صاحب. ستړي مچ درته وایو، په خیر راغلی. ډېره مهرباني ستاسو د وخت راکولو. ډاکټر صاحب، دا ورځ چې وشتمه کلیزه یا تلین نمانځل کیږي د خان عبدالغفار خان باچا خان بابا، نو دا ورځ څه معنا لري د پښتنو لپاره؟
دا څه ده چې لکه څنګه چې تاسو خپل وایي چې د دې معنا د پښتنو لپاره د باچا خان وشت کاله وشو چې د سترګو نه مو پناه شوی دی، د دې دنیا تیر شوی دی، خو دا خلک ورته باچا خان بابا یې وزور ته باچا خان یاما. نو څه خلک رانه تپوسم کوي چې دا ولې دویم چې بابا مو کو خو دې مطلب خدا دې چې بس صرف ته ثواب دې پاره مو پریشو او هغه ژوند چې دې دا خو یو عملی جدوجهد سبق ور کوي. هغه خو یو عملی سره هغه خو صرف په بابا باندې ما په خیال چې موږ دغه کو کنفاین کو هغه ته دا دې هغه سره زیاتې دې. هغه خو دې بدقسمتی دا را چې پښتنو په دې اونډه سیمه کې یو خو د تعلیم کمی دی، بل دا کومې لانجې دا شخړې چې روانې دي د کلونو راسې، نو دې سیس چې دی لکه مشته دا ژوندونه راته داسې دغه کړی دي چې لکه خپل بچی د مشته خپل تاریخ نه د د خپل د پښتنو د جدوجهد نه او د دې لویوالي د عظمت نه نه خبر او ټول ورځ مش په دوبره مسلو ته مخامخ یو چې دې طرف ته مو اړو پاملر نه شته نه نو ورځم ظاهره ده چې ډېر لوی ورځ ده خو دې سره سره صرف د هغه یعنی مسلمانانی د مغفرت دوا خو ورته کول شو دا د ورته کو ډیره ډیره خو ور سره زه خو یم چې د موږ د پاره غټه ورځ په دې باندې ده چې په کار ده چې موږ د دې ورځ په مناسبت سره د هغه د عملي ژوند نه سبق واخلو.
دغه ډیر ګران کار دی. تاسو لکه انګریزي کې وی بیټر ویچ ایزی سیډ دین ډن. لکه وینا کې اسانه ده په کولو کې ګرانه ده او بیا نن سبا خلکو ته ډیره ګرانه شوې ده. تاسو دا ګڼئ چې پښتانه د د لیډرشپ یا د مشرتابه د بحران سره مخ دي ځکه چې کله د بچا خان نوم غشتي کیږي نو همیشه په دنیا کې چې کم پیژندلي لیډران دي د هغوی په قطار کې ولاړ دي. نن سبا کو ګورو پښتانه په دې دنیا کې د ټولو نه لوی مسله چې چاته د امنیت او د ژوند او د ساخستو ده نو هغه بهشکه چې پښتانه دي. شپېتو زر نه زیات په د 1300 کلونو کې د ترهګرې د جنگ ښکار شو خشاک شو د دې جنگ نو مشرتابه شته یا لیډرشپ بحران چې کم دی هغه تاسو غنئ چې دغه یو صحیح تجزیه ده چې نشته.
دا څه ده چې زه لکه دې سره اتفاق ډیر نه لرم. ما خو خپل چې کله پی ایچ ڈی په کوله هغه هغه د پستم د باچا خان ژوند مستری کړی دی د ټولو نورو خدای خدمتګارو ژوند مستری کړی دی او څومره چې رانه کوشش کیږي اوس هم پہ لګیا یم کارم کوم او سټډین کوم. خبره داسې ده چې مونږ د یو انډیویجوال سره ارسو چې تړو دا د دې باچا خان خپل خلاف وو. هغه چې کله داسې شروع کولو یو کوشش کړو کوشش داسې وکړو چې لکه هغه چې کله سکولونه شروع کړو په خالونو کې باجو دیر کې کله سکول نه شروع کړو دا صرف باچا خان او مختی صاحب وو. دای په کولو باچا خان لاړو د خلکو په جرو ګرځېدو د خلکو په کورونو ګرځېدو دوه درې میاشتې سلور میاشتې هلته کې دورې وکړو خلکو ته ویل چې یاره تاسو په دې علاقه کې مونږ سکول کولاوو نو هغه سکول په خالونو کې جوړ کړو او مختی صاحب د هغې هډ ماسټر کړو او خپله به د جرګو مرکو ته تلو. ډېر زر پاپولاریټي دومره زیاته وه چې 300 کسانو ته ورسېدل خو لکه بیا خبره دا وه چې دا د دې د انډیویجوال افرټس دی ته یام ځکه چې دوه کسان نو دای په خپل سر د مواریا غشتي و او کوله نتیجه سو خطا چې ملکان پولیټیکل ایجنټ مستر کاپ رازی د بیر نواب صاحب ته یې د علاقې هغه وا چې را دا قسم ته تعلیم چې دینو دی وګوره مونږ تم ډېری مسلې جوړې کړې دي او سبا به تاسو مسلې جوړي. خو خبره دار چې په گزار او کپی دا بوټه چې ده دا زرغون شوی نه دی او بس اله راټو کېدلې ده چې گزار دې په نوکو نو تاسو به سوال لري غټه لاندې وي هغه په گزارو کو هغه گزار چې باچا خان او خوړو نو هغه دې پستا لکه سکول وران کو د نواب صاحب خلک رالو سکول وران کو او دای دواره دی لکه نه او شړل او می مخفي صاحب شړل او می باچا خان شړل بس دای رالو اتمانځو ته هغه دې پستا تاسو وګورئ د باچا خان غون ژوند چې دی په سلا په مشوره سره که خدای خدمتګاری تنظیم دی که داسې نورې هر قدم چې هغه پورته کړی دی نو هغه د ملګرو په سلا باندې کړی دی او عمده ملګري چې دا په خدای خدمتګاری کې کړه تاریخ دومره خور شوی دی دومره ځانته یو خپل حیثیت لري دا دی د وجه نه چې ټیک تا لیډرشپ خو د باچا خانو هغه د خلک راغونډ کړي خو ورسره هغه ټول خلک هم هغه ته دا احساس نه دی ورکړی چې یاره لکه دا څنګه یو هندستاني اتر سی دی دا غلط فهمي ده چې یاره باچا خان ته چې دا خطاب ورکړی شو دا بادشاه او کینګ هغه انګریزي کې چې دی کنه نو باچا خان دا احساس چرته نه دی ورکړی چې زه تاسو نه خزوانم زه تاسو نه لوی سړیم پس مکه ورسره ناشته پس مکه ورسره ملاسته او په هغه په یو تعلق کې شپږ کسانو او ټول کسانو سره په شریکه روټي خوړلې ده او لکه دا اوس ته کوم تبلیغي جماعت والا کې کله نه کله چې موجو وینو نه ریان شو چې ښه د خدای خدمت ټول کوي نو عمده خدمت هغه وخت کې په خدای خدمتګار کمپونو کې باچا خان خپل کړی دی جاروي والی دا لوشي وینځلې دي نو هغه د اجتماعي لیډرشپ چې دی د هغه په حق کې او هغه ټول مرحل کو ته ذکر کولو چې هغه بداوي چې کما سره مدار سو تړل نو سبا کزه نه جیل ته شم یا کزه نه مړ شم نو دې مطلب دار چې تاسو د رور ولای دا سبق چې درته کوم مونږ شو دا به ختم شي نه اس کله نو هغه خپل دا شي غندنه کړی دا او چرته دا لکه نه دې کړی چې هغه هیرو ورشپ یا لیډر ورشپ چې ورته یي هغه سیس هغه نه دې کړی.
سم ډاکټر صاحب یو وړه شانت دماغ
نو چې تاسو مطلب ډېر خلک خوب دا خو اسانه خبره ده چې یو مسلې نه سترګې پټې دي یو مسلې نه دغه کې په بل چا باندې ویراړه وا خپل ورځ لکه په اخبار کې مې دا تصویر کتل او هغه دغه خبره چې من پہ غټ شوم چې دا کوم ته چې مونږ یو چې نشته رے څوک یې چې پښتنو مشران نشته رے سیاسي مشران بالکل شته رے او اوس هم لګیا دي او د پښتنو په کور کې چې دا کوم اور لګېدلې دی ډېر رستو د خبرې ته بیا د حکومتونه رالو په دې خطه کې چې یاره دغه نه د دوی د امداد نه د دوی د مرستې نه بغیر داسې نه کېږي کېدای شي لکه زه خو د تاریخ شاګرد یم په کار نه چې په سیاسي خبرو خو په دې خطه کې نو سترګې خو ته نه شم پټولې نو دا تصویر چې مې وکتو نو هغې خوانه د برې خوانه اشرف غني ناست و او د موږ د خوانه دې طرف نه افراسیاب او آفتاب شیرپاو او محمود خان نو مطلب زه څنګه وایم چې یاره پښتنو کې لیډرشپ نشته یا زه څنګه وایم چې د خلکو سره د خپل کام غم نشته یا د سره فکر نشته اسانه خبره ده چې دا به یو چې یاره دا کرپټ دا به یو چې دا غلې دا به یو خو خبره دار چې اخر چرته به ځو او څنګه به دا چیز لکه راغونډو خبره دار چې دا ثبوت تر ته به څوک نه درکوي چې یاره پلان کې چې دی نو ده په دې وخت کې دا غلا کړی ده بس یو جرنل خبره ده یو عامه خبره ده چې مشهور شوی ده او دا ما په خیال دی هغه قوتونو د طرفه چې کوم هر وخت دا ثابتول غواړي چې یاره دا پولیټیکل لیډرشپ چې دی دا کرپټ دی دا غلې دي دا چې دی دا ډس یونټي د دی کې دا د هغه خلکو نه ډېر ارګنایز طریقې سره دا کمپین دی دا خبرې خوریږي او موږ پښتانه خو ساده خلک یو چې سره تاسو کوی ډېر په اسانه باندې منه
سمد یو وړ شند ما خلو وقار لیشا صاحب واپس راځو او په دې خبره کو چې هغه صدا سي کارونو صدا سي عملو چې د باچا خان جوړ ک او داغي هغه نوم تر سپورې چې دینو د دنیا په اوچت لیډرانو کې شماريږي هغه داسې څه کارونو په دې خبره کو یو وړ شند ماخلو بیا راځو
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی مو سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د روانو چارو خبرونه هلو وی او کې درته زستاس قربا مجيب هرکلی وای مانن د پښتنو د یو ډیر لوی لیډر چې په ټوله دنیا کې په عالمی کچه باندې پیژندل شوی لیډر خان عبدالغفار خان عرف باچا خان وشتمه د مرک کلیزن منزل کیږي په دې وشتو کالو کې د هغې د تلونه پس یوازې هغې پس د دواګانو کولونو د دستورو کولونو پښتنو د هغې فکر چرته وړی دی په دې باندې د ډاکټر وقار لیشا صاحب سره خبرې اترې کوو ډاکټر صاحب بیا وار د بیا ستړي مشي وایي په پروګرام کې بریک نه پس خبره ستاسو نم د بریک نه مخکې دا پښتنه وا چې هغه داسې څه کارونه وو که داسې په لنډو ټکو کې راته په خلاصه کې ووایه چې د باچا خان نه باچا خان جوړ کړ او د بل چا نه هغه شان لیډر د هغه نه پس کار نه شو آیا داسې څه مختلف په هغه کې
د پښتنو په تاریخ کې درې داسې تحریکونه دي چې څوک ورته مزاحمتي تحریکونه یي خو هغه د پښتنو د غون مزاج د پښتنو غون کلچر د پښتنو غون تاریخ بدل کړی دی لومبه تحریک چې دا د روشانیانو تحریک وو پیر روشان د مشرۍ د لاندې د امغورو په ضد باندې چلېدلی دی په شپاړسمه پیړۍ کې په اوولسمه پیړۍ تر ساده پورې راغلی وو پښتو لټریچر ته هم ډېر څه ورکړي دي او پښتنو سوسایټۍ ته هم ډېر څه وربخلي دي هغې د پستا دویم تحریک بیا د خوشحال خان خټک تحریک راځي هغه هم د مغولو په ضد باندې وو د اوولسمې پیړۍ په نیمایي کې وو او په دې وخت کې د پښتنو درې ملي قهرمانان وو امل خان خټک نا امل خان ممن دریا خان اپریده او خوشحال خان خټک خو د بده مرغه دا دواړه نور مشران چې وو داته نظر لاړو او خوشحال یوازې پاتو تر ډیره موده پورې مغولانو ته د تحریک اوم پښتو ادب ته پښتنو ته ډیر څور بخلی دي دریم تحریک چې دا خدای خدمتگار تحریک ته چې باچا خان او هغه د ملګرو په مشرۍ کې د فرنګي په ضد باندې په شلمه پیړۍ کې وو او چرته چې بیا اوم د پښتو ادب راځي پښتنو سوسایټي راځي د پکې ډیر غټ چینجز روستی وي خبره دا و چې یاره هغه څه داسې دغه و نو خبره اوم دی هلته ناګیر چاپېره چې تاو شي کم علمی نه شروع کېږي د تعلیم نه شروع کېږي فرنګي د موږ دا صوبه چې کومه ده چې اول ورته په 1901 کې شمال مغربي سرحدي صوبې نوم ایښی و دا یې د خاص سلوک مستحق ګڼلی وه هغه په دې وجه چې 1900 پېړۍ غونډه فرنګي که خوب نه دی کړی هغه یې د یرې نه دی کړی چې یاره روس نن رالو سبا راځي روس نن رالو سبا راځي او هغه دا غوښتل چې د روس لاره دی یا په روس کې دننه او یا په افغانستان کې ونیسي نو دیره پر لکه د خپل سرحدونو ته نه پریدي نو دیره پر هغه دا غوښتو چې دا علاقہ کې د خپل فوجي کاروایا نه کوي او څه چې هغه خوشي هغه د کوي او څه د تنه تاسو نه کوي نو دیره پر که تاسو وګورئ په نور هندستان کې اصلاحات ورکې دي شو او د خلکو ته پښتانه ته د بده مرغه اس اصلاحات نه سیاسي ګوندونه دلته نو اخبار نو رساله نو او ورسره تعلیم نو ځکه چې دا راته مزغو کې کینولي چې روم تاسو خلک چې مارشل ریسز یې او فوج تر راځي او تاسو تاسې تورزن یې داسې ځای چې په مزغو کې ناستو نو بیا تورې طرف ته ډېر زورو ټوپک پارچا په خوښه باندې ګرځولو په اوګه باندې او قلم چانه خوخولو په دې خلکو کې لکه حاجي صاحب تورنګزی ترنګو جی صاحب مشهور نوم دی مشهور کردار دی مشهور شخصیت تیر شوی دی هغه نوم به سړیو چا چې د تعلیم اهمیت په یو ډېر منظم ډول سره خلکو ته اوښیلو او پښتنو ته ویچ یاره د تاسو بغیر د تعلیم نه بل څه دغه نشته خو هغه سره خبره دا وه چې د تعلیم سره سره د جهاد زور اوم پر باندې وو چې یاره فرنګي خلاف جهاد د سیف یا د تورې په زور به جهاد کوي د ټوپک په زور به جهاد کوي نو باچا خان او داسې ځینې نور تعلیم یافته خلک یا چا چې مسلحان ورته ویلی شي چا چې ریفارمرز وو د دې حاجي صاحب سره ډېر ښه تعلق وو حاجي صاحب سره تر ډېره موده پورې کله چې حاجي صاحب دا مدرسې شروع کړي چې یو کیر ول استیمټ دای چې اته ډیرش مدرسې وي دا نصرت الاسلام په نوم باندې زموږ کاکا صاحب کوم دا مدرسه تر ډېره ډېره مودې پورې وا خو هغه کې دای په د جهاد تعلیم باندې دا ډېر خوشاله نو ځکه چې باچا خان دای بټور مردا خبره کوله چې پښتنو د خپل کورونه د تربورولۍ په جګړو کې دومره ککړ پوینو د دای د لاسونو دومره ککړ شوی دي چې نور دای ته د وینې تویولو ضرورت نشته د تعلیم ضرورت ته جدید تعلیم ضرورت ته او نور قومونو ته وکړو چې راغی څومره مخکې لاړو په دې څومره لوی مزل کو څومره په مخک روان دي او پښتانه هم هغه خپل ضرور تربور رور د خپل ترزیتا تربور یي او په جیرات جګړې دي دروغ گواہی دي جواری دي او نور څه د دنیا جان غندونه چې هغه په دې سوسایټي کې زکه چې هغه سيزونه چې او حکومت هم پکې دخل اندازي نه کوله عام طور سره وداوي چې یاره فرنګې مذهبي دخل اندازي نه کوي فرنګې خو په دې خوشاله چې پښتانه په خپل کور کې اړولي هغه طرف ته چا خیال او هغه لګیاو ک سړکونه وستو ک فارورډ پالیسی کولو کار سی کولو چاته نه تاسو نه کولو نو په دې دغه کې تر سمو دې پورې خو باچا خان دی چې سپ دې سره په یو ځای روانو خو اجي سه هغه تعلیم چې هغه فرنګي نشو برداشت کوله په اجي سه باندې گزار وکړو نو باچا خان دی اومدا سي جړلا چې را بیا دې موږ د تعلیمي حالې زلې چې دي دا به دومره زی چې بیا به چې اوس ریوایو کوو نو دا به وخت اخلي ډیره پس سمو دا پس تک تاسو وګورئ د هندستان نشه کوم تحریک شروع شو دا خبرالو د پښتنو نوې چاندې موري د پښتنو نوې قربانې مې غوښته کله د خلافت په نوم باندې تحریک شروع شو کله د هجرت په نوم باندې شروع شو د هجرت په نوم دا تحریک شروع شو دی د دې ټول زور پښتنو خواته او پښتو کې یي چې اورته کوم ځای بلیږي تا وې د اغه ځای خيږي او اغه سې دلته شو چې مولایانو خو فتوی ال تا ورکه ابو کلام آزاد غوندې لوی مولانا صاحب عبد الباری فرنګي محل غوندې لوی مولانا صاحب چې ډېر لوی نومونه اغه فتوی ورکه چې را د هندستان خاوره چې دا اوس دارالکفر دی دا صدا دارالحرب دی او ډېر لپاره مسلمانان دی لاچی دي نه د هجرت کی او امیر امان الله خان ال تراغل او ډېر انقلابی ډېر لوی ډېر پوي سره اغه مرته وی چې بس راځي نو د دې نه چې خلک روان شو د هندستان خلکو ته وی چې را تاسو هجرت کوي نو پاغه هجرت کی نه مولانا ابو الکلام آزاد راځي نه عبد الباری فرنګي مال د خپل محلونو نه راخوځي د لوی لوی کورونو نه راخوځي او بیا زور ټول پښتنو تراغل نو په زورګا پښتانه چې دي کورونه تباشو زبکه جیدات دونه خرڅ کوڅه اسی اومنه که سلک ډیرو نو هغه تجربه باچا خانوم په کلار د خپل یعنی عملی سره وکنه اول خبره دا کړی و چې دا غا عملی خلکو نو چې د لارو افغانستان کې خو سوریز په کابل کې تیر کې خو څه خوان رنگ نو هغه هجرت ناکام شو نو ته دا سې زورکو چې تاسو چې سکوي لکه دا ټول عمر چې هندستان په سګوري ال ته ګوري چې هغه به منتسکای هغه سیس بس ختم کای او دا خپل ځان خپل کور په خپل راغوند کای
ډاکټر صاحب
د خواخوږو د دی
لکه دغه یو احساس وته په مزغو کې واچو یو شعور ورته ورواچو
چې تعلیم تعلیم ګړومبه چې تعلیم بل بل دی په دې باندې پویدو چې پښتنو نه خپل ژبه ورکړه چې ژبه ته نه ورکړه نو خپل کلچر کلتور ته نه ورکته نو دا غوښته چې را چې ار څنګه وی پاره طریقه چې وی چې دا سیس ریوایو کی دا سیس پکې دوباره کی نو بس په لکه دا خونن ورس هم ډیر هم ورس دا خو یو بل ورس دې مون کامی ورس په کار راځي په غوري اون مانزو او دې بده مرغه بس تر اوسه پورې ما خو درته وې چې کله د سبوخرانونو د لاسا او کله د حکومتونو د لاسا موږ دې ته اډو فکر نه دی دا چې د اپریل لومبه تاریخ په لومبي اپریل نو نسوا یو وشتم باندې دوسیزا د کام خوجو راغون شی په یو دی باندې د دوسیزا وکل د باچا خان په مشرۍ کې یو خو دې یو انجمن جوړ کو یو ټوله جوړ کو زکه دی وی چې د ارس چکو اجتماعي د ټوله نه دغه بکاو کلاونه بکاو کلاو کیږي نو هغه کې لکه انجمن اصلاح الافاق نه پنوم باندې د انجمن جوړ شو ور سره اکدم انجمن اعلان وکړو چې را اسلامي آزاد اسلامي مدرسې یعنی آزاد سکولونه وا شروع کوو نو ډېر پستا تاسو وګورئ چې دې نه کاله لاس کاله کې تر ډېر شوه پوری په پښتنو کې سیاسي شعور هم راغلی دی په پښتنو کې تعلیم شوق هم راغلی دی او مختلف طریقو باندې
سم ده مونږ به د پروګرام پر اتلونکو برخه کې په دې خبره کوو د ډاکټر خادم حسین صاحب سره چې آیا هغه سیاسی شعور چې د باچا خان غوندې لیډرانو دغه وخت سره په پښتنو کې اچولیو را بیدار کړی او پکې آیا هغه اوس په شاته لیدې که نه زیات شوی دی خو ډاکټر صاحب ستاسو نه زه په دې باندې چې باچا خان سیاست کو د پښتون نیشنلیزم پښتون قوم پرستی هغه په کوم ځای باندې پښتون نیشنلیزم نن ولاړ دی
نن سبا خو خبرې ټولې ګډې وډې شوې دي که نه لکه ګوره دا کام چې دی نو جنگ ته ور مخامخ دی د موږ دا خطه چې دا په حالت جنگ کې ده او 15 دېرش کاله وشو 40 دېرش کاله وشو چې دا کوم حالات دي نو په هغې کې به څوک د ازمونو خبرې څوک وي په مونږ باندې خو هغه تورې تیارې را پرېوتې دي راغلي دي چې په هغې کې خو د سروایول خبره کېږي لګیا ده که نه خو ښه خبره په کې دا ده چې لکه د تاسو غوندې ځوانان داسې نور دا ما په خیال زه خو دومره زیات په دې سیزنو کې دننه نو ما په دې فیسبوک باندې پس باندې دی دا سیز دی کې دا احساس شته دی کې لکه تیر کال چې اوس دی 2014 دا د غدی خان کال چې مانځلو نو ما په کتو من په غټېدم چې یاره د خلکو کې د بچو کې د موږ د بچو کې څومره دا یو نوی ژوند پکې را پیدا شوی دی او دی په ځان باندې پوه شوی دی چې یاره د مونږ استحق د مونږ بقا د مونږ پاتې کېدل په خپل ځان پیژندګلو ده او په خپل ځان په یو موټی دا د تعلیم یافته هلکانو بچو خبرې کوم د جنګو د تعلیم یافته بچو خبرې کوم نو دا غټ سیز دی چې دا شعور پکې دا شعور چې دا میسنګ دا پکې را پیدا شوی دی نو هغه د نیشنلیزم کوم نیشنلیزم چې د اروپا نیشنلیزم دی هغه خو هم هلته هغه سیز ختم شوی دی تاسو وګورئ نو خو اوس هلته کې د قومونو د ملکونو هغه باونډریز فزیکل باونډریز دی هغه تقریبا ختم دي په ټول یورپ کې شنګن کنټریز کې او وشت اته وشت ملک دي دی یو ملک ویزا والا او په ټول یورپ کې ګرځي تار سو ته پوسنه کوي چې ته چرته دي چرته نه دي په خبره دار چې هغه سيزونه چې کوم یورپ مونږ ته نېشنلیزم شیل دي کوم یورپ مونږ ته مارکسیزم شیل دي هغه سيزونه اوس په نوي طرز کې کتا سو یای نو خو سړی کول شي او هغه سيزونه نشته
چې کوم سم ده یو بل پښتنه ډاکټر صاحب تاسو خدا بچا خان په ژوند باندې خو ډیره زیاته مطالعه کړې ده کله چې دوی پوه شو چې دوی لکه د پښتنو یو ځان له وطن نه جوړیږي آیا دوی په اخره کې مایوس وو
لکه پښتنو خو ډیر مخلص خلک دي دوی د کانګرس سره شوی وو او په شرطونو باندې نه دي شوی چې موږ به تودا کې موږ ته به هغه کې تر اوس لوېختم کال پورې الته کې لګیاوي روزانه په دیلی کې نوی نوی منصوبې پېښ کړي د هند تقسیم او باچا خان لګیاو د مهاتما ګاندي سره د بهار او د بنگال هغه کوم نسلي فسادات شو مسلم هندو مسلم فسادات شو په هغه علاقو کې دوره کول لګیاو ځکه چې هغه وی چې را د ما ضرورت دلته کې ډېر دی په نسبت یا خپلې صوبې یا خپل د دیلی په هغه اړو پاګه کې کار نه لرلو ځکه چې هغه ته ګاندي جی بار بار داوي هغه 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 بالکل سل په سل په دې کې ورتوي د هندستان تقسیم په هیڅ حال کې مونږ نه مانو داړو کې دې نشي چې د هندستان په تقسیمېږي په هندستان افغانستان په دې په پاکستان او هندستان دوه ملکونه جوړیږي. باچا خان سل په سل په کانګرس باندې اعتبار کړو، خدای خدمتګار او په کانګرس باندې اعتبار کړو، دې لپاره اړو تر هغه پورې چې تر سو پورې د تقسیم دریم جون 1947 منصوبه نه ده پیش شوې، تر هغه پورې نه چارې پښتونستان خبره کړې ده نه چارې پښتونخوا خبره کړې ده، ځکه چې دوی خو چې بس ټیک ته لوی هندستان دی او په هغه کې مونږ یو خپل شناخت شته دی. هغه شناخت کله چې د خدای خدمتګارو مرګ د کانګرس سره کېدو، دوی د افغان جرګې په نوم باندې خپل ځان خپل حیثیت بالکل جدا ساتره او دوی وی چې مونږ اوپ چې مونږ حلف چې هغه هم جدای نو ار خدای خدمتګار چې د لکار کانګرسي خدای خدمتګار نو خدای خدمتګار او کانګرس ته ووټ ورکولو، خو خدای خدمتګار خپل حلف دا جدا حیثیت ځکه ساتلو چې را کانګرس یو ځان ته جماعت ته مونږ ځان ته جماعت یو، نو دا شناخت دی خو دوی خو کې دا وی چې را ګاندی کوندې د یو لوی لیډر یو لوی سړی مونږ ته دای چې هندستان باندې تقسیمیږي، نو ولې دې مونږ هغه خبرې وکړو چې را دا په پټانستان جوړي دا سه پروپاګاندا وی چې کړه کې چې را د پښتونستان پټانستان به ورته وي پښتونستان خو ډېر روستو بیا راغلو وی پټانستان جوړي دای به وی چې نه موږ خو لکه مطلب په هندستان کې د خوشاله په متحده هندستان کې خوشاله کنه، نو هغه اوس کې بیا اخیری ټیم کې چې د کانګرس فیصله وکا او دایته پته وش دایته ولګی دا چې د کانګرس کولا سره هم زیاتې وکړو دوکای وکا، نو بس بیا دومره هغه پښتو کې چې یو بده ورخه تیرې وکنه بیا په دومره نا وخت شوه چې بیا یې نشو کېدی کني نو کدی په الیکشن کې کدی کوله په الیکشن کې دغه نه بهتريره مو کومه وا ولې د پښتونستان نوم بیا نه غشتو خو هیڅ نه دی غشته، نو دې لپاره لکه دا خو بس تر اخره اخره پوری او دا ما په خیال زه خو ودانې هم چې را د یم د کانګرس په پارت باندې د بدیانتی وا چې دای په تیار کې ساتل
د بنو غونډه کې بچا خانواله نو ډاکټر صاحب
دا خو بیا یو بل غلط فهمي ده د بنو غونډه کې بالکل باچا خان او د اغینا یورز مخکې په اتلسم جون باندې په دلی کې د قائد اعظم محمد علی جناح او د باچا خان د دوی دواړو ملاقات وشو، پاره کې لکه دا ملاقات ګاندی ارنج کړو، ګاندی چې ویرالو محمد علی جناح ورته وي چې را بس مونږه دا خبرې خپلو کې کوو دي تا ما په خیال دلته مونږ سره اجت نشته ضرورت نشته، هغه لاړو باچا خان او جناح صاحب د دواړو د لیکي د جناسه په کور کې ملاو شو، جناسه ورته وی چې پاکستان تراشه مونږ سره پاکستان کې شامل شه، باچا خان ورته وی چې دا سده چې مونږ چې اره مشوره کوو نو خبره چې مونږ فیصله چې کوو د مرګرو په مشوره کوو، د مونږ درې شرطونه دي، ما یو ځل نیمه خبره چې دا څه شوی دا نو غو درې شرطونه دادي چې یو به مونږ ته مکمله صوبایي خدمتګاری په پاکستان کې راکوي، دویم شرط دادي چې کوم دا ټوله د پښتنو سیمه ده چرته چې پښتو ژبه دا چرته چې پښتانه اوسېږي دا به یو صوبه کوي دا به یو یونټ کوي راته لکه کاغه سویلی جنوبي پښتونخوا را که سویلی پښتونخوا را خو په پاکستان کې قبایلي علاقې په پاکستان کې دا دننه چې کوم پښتانه دي دا به یو یونټي هغه لفظ چې استعمال کړی دی ورته یو یونټ استعمال یونټ یو نه یونټ استعمال کړی چې پښتنو به یو یونټ وي، او درېمه خبره دارا چې په دې پاکستان کې مونږ خوشاله نیو نو لس کاله پس یا سداسې لکه دار کابینټ مشن پلان اوم یو دغه وا چې په دې پاکستان کې مونږ خوشاله نو نو لس کاله پس به مونږ دا حق حاصل وي چې مونږ د پاکستان نه جدا شو، دا درې مطالبه یو صوبایي خود مختاری مکمل صوبایي خود مختاری پښتنو دا ټول یو یونټ او دریم دا چې په پاکستان کې مونږ خوشاله نیو نو لس کاله پس د پاکستان نه مونږ جدا کړو.
ډاکټر صاحب پښتانه په پاکستان کې خوشاله دي
ورته وی چې دا درې چی دي دا درې لکه مطلب د مونږ شرطونه دي، نو قائد اعظم ورته وی چې بس ټیک تا تاسو راشي مونږ سره خبرې اترې په اسمبلی کې کوي پاکستان جاین کوي، هغه دې پسته باچا خان ورته وی چې ما ته لږ وخت راکا زم او خپل مرګرو سره خبره کوم او تا ته بیا زه خبره کوم، باچا خان رالو سیده په سیده بنو ته تللی دی یو وشتم جون باندې دا کوم اجلاس شوی دی د امیر محمد خان لالا په مشرۍ کې شوی دی خو باچا خان موجود و مشرۍ هغه ته ویل کړی وه، په هغې کې دوه کسان امیر محمد خان لالا او قاضی عطا الله دای دواړه ډیر تیز او چلیدو او هغه وی چې مونږ په اس حالت کې د مسلم لیگ لیدرشپ سره مرګرتیا نه کوو، مسلم لیگان مونږ تقدداران به وي، مسلم لیگان باندې مونږ اعتبار نه کوو ځکه چې مسلم لیگ هغه
لکه چې باچا خان کوم پروپوزل دی ل راوړو هغه دی نه مانه
هغه دای اډو ډیسکس نه کوو، او بلکې باچا خان یو قسم ته عجیبه غوندې فیلینګ وو چې باچا خان غره وو اگر ما تاسو ته وځه که شوک
لکه ما چې د سنگ مایوسی استعمال کړه
دی جنا او د جواهرلال نه دا نه ایکسپیکټ کولا چې دای په ما په منځو بو کې داسې به یارو به مددګار ډوبې دوه تپری دي هغه دا نه ایکسپیکټ کولا دی غینا بیا وی چیر او در کې شي ک دا د یو منی را سره چې دای ترالو دای بالکل هغه پروپوزل یو سایت تکو او هغه د بنو ریزولوشن چې د قرارداد بنو چې چیرې پښتانه ځانته یو خپل ځانته بیل صوبه غواړي وی چې ها بیا تر دې هدا پورې دا خبره شوې ده چې په زیر دې چې باچا خان قائد اعظم ته جواب ورکړی وي د لاړو باچا خان نظام سره بوتلو او په پیښور کې پریس کانفرنس وکړو او په هغه پریس کانفرنس کې دا وی چې یار کوم چې دینو پس مونږه پښتانه نه هندستان غواړي نه پاکستان غواړي او مونږ ځانته آزاد پښتونستان غواړو ځانته خپل صوبه غواړو ځانته خپل وطن غواړو په دې باندې قائد اعظم جنادي سره کوښښ وکړو هغه بیا هغه بیان نه ما سره شته هغه وی چې دا باچا خان کوم سره دوکا وکا هغه خو به ماته وی نو د ما دی وینا په دې باندې هغه سیده لکه اخبار ته لاړو او بس بیا هغه دې پسته هغه دومره ریجټ شو چې هغه شیخ مور دې اسلامي کالج پرنسپل هغه دې 12 ګر لسم اگست واوښا یو ځل بیا کوشش وکړو چې قائد اعظم ته ویچې راتو باچا خان ملاقات وکړي چې دا غلطه مې نه لري شي قائد اعظم ورته ویچې دا چې پاکستان جوړ شي بیا به مونږ خبرې کوو نو دا سو مېشتې د دې دوه مشرانو په منځ کې ټینشن او ډېر زیات ټینشن او بیا چې کله په جنوري 1978 کې باچا خان لاړو د اسمبلی د ممبر په حیثیت کراچۍ کې لاړو او د پاکستان د وفاداری حلف واغښتو بیا قائد اعظم د بازیګرانو نه کوړه انوایټ کو دواله چای وسکره او ډېر زیات خوشاله او څه خلک دا یې چې هغه وي بار بار بيداوي چې د ما پاکستان نن پورا شو د ما پاکستان نن پورا شو ځکه چې واحد خدای خدمتګارو چې دای ورته را پوسول باندې جګړه وا دای ورته وی چې یاره مونږه څه د ګړوس بو شپول خو نیو چې
د دې ځکه الیکشن ډاکټر صاحب مونږ سره پروفیسور خادم حسین صاحب هم موجود دی هغه تم پروګرام کې هر کلی وایو پروفیسور صاحب ستړي مشه
ڈاکٹر
صاحب زما پختن بل دا چکل دوی د پاکستان د وفادار حلف چت کو اور دن کو د پوه د پارا بچا خان چکل پاکستان پورا عمر حلف چت کو بیا جنا صاحب سره چھ مسکلا آیا دغه وخت کې هغه درې شرطونه کم چې باچا خان مخ کې خو دی چې که پښتانه خوشاله نه وي نو بیا به لس کال پس تیر سونه موده چې دا بیا لی یا خود مختاری نه وي یا د دوی د ژبې هغه خبره نو آیا دغه وخت کې دغه شرطونه کنه دغه وخت بیا په بل س ټرمز باندې
لکه بیا غیر مشروط وفاداری و پاکستان ته غیر مشروطه
بالکل بالکل مکمل او ورته وی چې مونږ خو خدای خدمتګار یو، خدای خدمتګار چې دین مونږ په دغه کې مونږ مخلوق خدمت دی مونږ دغه فرض او هغه مونږ کو کنه. خیر او دا چې ورته د دې زره مخکې دا خبره داسې هم په دې الفاظو کې شی و، دلته قیوم خان چې هغه د صوبې وزیر اعلی و، هغه په اس او د تاریخ ډیر یو 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 تور تاریخ دی، یو یو ګنده تاریخ دی، باغې باندې خو ځان ته بیل بیل لکه پروګرامونه او کتابونه لیکل کېدای شي. دې سړي نه غوښتا، دا سړی اس کله نو غوښتا چې یاره باچا خان او قائد اعظم چې نه دی خپلو کې مزدو شي، دی خپلو کې یوځای شي. د چې هر څه کړی دي، قائد اعظم رالو د اخیری هفته کې د اپریل رالو او اسلامي کالج ته لاړو، دلته کې دغه ته پېښور کې او خدای خدمتګار ورته پته مو چې په سبا غرمه نه راځي، سر دریاب کیمپ ته راځي او ډوډۍ بخوري، تیار دی ګونه پراتو په دې ته مو چې نو اوس پر راځي چې د ټلیفون ورته رالو چې قائد اعظم یې چې زنه راځم او باچا خان ته یو یې چې را تراشه دغه ته ما سره ملاقات ته ګور راو تراشه. نو په باچا خان باندې سر وګرځیدو، ولی خان راته وی چې باچا خان عجیب غوندې فیلینګ خو بس هغه وی چې یاره اول وی چې یاره نزو بک هغه ولي خان نمونه نه دی اخستی، خو د ودری کسان ورته چې بس مزه پرې دی، دا کله خو موږ بيزتي چې موږ ته تیار دي ګونه تیار روټي د پښتنو لپاره دا نور غټه بيزتي ده سره چې قربته ملما ارس پری دی په دی باندې ورته یې نه راځم. نو تاسو ته زی ورته الته بس الته کې موجزې پوشي باچا خان وی چې نه زبزم ما ور سره لوس کړې چې زبې سره ملاقات کوم زبزم یا جان د خو بخي هغه هم دا خبره کوله چې ولي خان ډرایوینګ کولو موټر هغه چلولو باچا خان ور سره په مخ کې سیټ کې ناستو. دا دوک سار پلاروز وی د سردریاب نه سالو په خورتا، ولی خان وی چې باچا خان دومره خپاو په خبره باندې چې په ټوله لار د خبره نه کړی بس خاموشه، ولی خان ډرایوینګ کولو او سره ناستو. دلته چې راغلی دی گورنر هاوس ته جناسب سره ملاقات شوه دی، جناسب ورته نه یو خپل کور ته چیرته په مسلم لیگ کې شامل شو. باچا خان ورته وخندل چې دا کوم مسلم لیگ کې ولی زه شامل شم، لا مسلم لیگ کومره خپاټي و دومره خدغه و موږ ته بیا لکه تا وینا ته خواجه ته په کار دی بس موږ دلته مسلم لیگ نه کنه. نو بیا ورته په دې مو کبانه دا ما چې کوم لومبې خبره کړی باچا خان ورته وی چې دې موږ مقصد چې دی د مخلوق خدا خدمت ته او هغه پر خپل پاټي کې د ما په خیال د خپل ارګنایزیشن کې خپل دغه کې تنظیم کې موږ په صحیح تور سره کولای شو او راوړو راوړو دې خبرونه شو اس روغه جاړو نشو رستو بیا لکه څو خلک دایې چې قیوم خان د انټيليجنس په ذریعه باندې قائد اعظم جناتا داسې رپورټونه ورولان لیکلو چې ګټه خدای خدمتګارای کيم ته خدای خدمتګارو کيم ته سرریاب ته لاړې پتا وژني پتا چې وسوک کما کوي چې خپل کور کې خپل ملما وژني او بیا هر اف سټیټ خپل کور کې سوک. نو هغه پدې باندې يرول او قائد اعظم پدې موده کې ناجورتي زیاته شوې و کمزور شي او هغه ما په خیال بس چې څور ته بچاوي هغه منل. نو دې دی وجنه کوم بیا هغه پستا هغه کوم چې فرنګي په 1913 سلور د شم منځ کې کړی دی او هغه سيزونه بیا د حکومت پاکستان کې قیوم خانای کې سن دي شوی
سمدا
اپریل د پاستا شوی
سمدا. ډاکټر صاحب تاسو ډیره زیاته مهرباني کوئ، ډیره مننه چې دومره د معلوماتو نه ډکی خبره مو را سره وکړي د ورځې په مناسبت او د باچا خان د کوششونو او د عملی جدوجہد په اکل باندې ډیره مننه کوئ تاسو ډاکټر صاحب.
خدای په
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو، یو وړه شان دماغ خلو بل برخه ته د پروګرام زو. نن زمانه کې د هغه فلسفه سمانه لري، نن زمانه کې هغه خلک چې د هغه د پاره بچا خان کوششونه کړو هغه په کم ځای باندې ولاړ دي، هغه چې کم شعور ور کړو هغه شعور لیول یا کچه چې دا هغه چته شوی دا کنه هغه په خکته تل ده. په دې به خبرې کوو د پروفیسور ډاکټر خادم حسین صاحب سره د دې وړې شان د مینه پس.
که غواړئ د خبرونه کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره دا 001-202-205-003.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د روانو چارو خبرونه، هلو وی او ای کې زستاس کوربا مجيب درته واره بیا هر کلی وای منن د خان عبدالغفار خان یا د باچا خان د پښتنو د پټول دنیا کې پیژندل شوی لیډر د هغه وشتمه د مرګ کلیزن مانځل کیږي. دا ورځ سمانه لري د پښتنو لپاره، د هغوی کوششونه د پښتنو لپاره سمانه لري، هغه چې کوم جدوجہد کړو د هغې میوه پښتنو ته په کم شکل کې نن سبا ترلاسه. په دې خبرې کو ډاکټر پروفیسر خادم حسین صاحب د موږ سره ستړي مشي درته یو واري بیا وای پروفیسر صاحب.
خوشاله
سي، ډیر خوشاله سي، ډیر بخښنه سره وقار علی شاه صاحب سره دونه معلومات دي چې هغه
راټول بیا ګرانی. پروفیسر صاحب څنګه تاسو په کومه سانچه کې اچوئ د هغوی کوششونه د نن سبا زمانه باندې اپلای کیږي چې کومه د هغوی فلسفه و د نان وایلنس یا د عدم تشدد؟ آیا نن سبا زمانه کې په دې حالاتو کې پښتانه هغه عملی طور سره په هغې عمل کولی شي کنه صرف په خبرو کې ویلی شي چېره مونږ د باچا خان سپایان یو او مونږ د عدم تشدد پیروکار یو؟
داسې فکر کوم چې د باچا خان دوه اړخونه نه دي هیرول پکار. یو خو هغه اړخ دی کوم چې هغه د یو خاص کام سره یا یو خاص کام کې د پیدا کېدو په حیث دی او هغه د هغه کام دپاره خصوصي معنی لري، د هغې تسلسل دپاره، د هغې پرمختګ دپاره، خوشحالو امن دپاره خصوصي معنی لري. خو دې سره سره باچا خان یو تهذیبي شخصیت په شکل کې چې کله وکتل شي نو د موجوده زمانې سره د هغه پیژندل یا د هغه د فکر پیژندل یا د خدای خدمتګار تحریک د فکر پیژندل آسان شي. که داسې مونږ وګورو چې د هغه تهذیبي شخصیت چې کوم عالمي شخصیت دی یا جهاني شخصیت دی، د هغې درې اجزا که مونږ راوالو نو د موجوده دور عالمي تنازعات، سیمه ییز تنازعات او د پښتون قام کې دننه چې کوم شخړې یا ستونزې موجود دي، د هغې ډېر په اسانه هوارې ترلاسه کېدی شي یا موندی شي. یو د هغه د سوچ بنیادی جز بشر دوستی یا د انسانانو احترام، دا لازمي په انسانانو چې دا ومني چې انسان سوچ کولی شي او د سوچ اظهار هم کولی شي. دا یو داسې جمهوري فکر دی چې غالبا د دنیا د جمهوري فکر دپاره یا جمهوري عمل دپاره یا جمهوري نظام دپاره یا جمهوري ادارو دپاره د بنیاد حیثیت لري. او نن دنیا کې چې جمهوري فکر سمره پوری چې د منفیت فکر په مخ کې ځای عمر جمهوري فکر پروستو ځي، نو د هغې د وجې نه داسې معلومیږي چې د باچا خان د فکر دا جز دا مهم حیثیت لري. بل چې کوم مهم حیثیت لري د موجوده تهذیب دپاره د باچا خان فکر، هغه د هرګوندیزي یا تکثیریت، هغه دا دی چې مختلف خلک یا مختلف ولسونه یا د ولس مختلفې طبقې یا بیلابیلې طبقې یا بیلابیل اړخونه د ولس د سوچ او د فکر هغه شاملول او د هغې په ذریعه د تنازعاتو حل لټول چې کوم ته د ډایلاګ وي یا د ډایلاګ عمل د اداره سازۍ په شکل کې مخې ته بوتل، لکه د خبرو اترو په ذریعه تنازعات او شخړې حل کول او هم د خبرو اترو په ذریعه او مسلسل خبرو اترو په ذریعه، یعنی بیا هم خبرې بیا هم خبرې او بیا هم خبرې. نو دغه د ډایلاګ دا پروسس یا د ډایلاګ دا عمل دا زما خیال یا د مکالمې عمل دا د باچا خان د فکر هغه مهم اړخ دی کوم چې شاید چې د موجوده دور د تنازع دپاره یو ډېر بنیادي حیثیت لري. یا دریم چې کوم دی جز دی د باچا خان د فکر د خدای خدمتګار تحریک د تسلسل په حواله، هغه دی د ځمکې او د خاورې نه ټوکېدلې حکمت او شناخت. دا ډېر زیات مهم په دې حواله دی چې د ټول قانونا ټول ولسونه ټول مذهبونه ټول سمره اوم چې په دې دنیا کې رنگارنګي موجود ده، هغه په خپل شکل کې پرمختګ کولی شي سره د دې چې په بعضې ځینو بعضې مشترکاتو باندې چې کوم انسانیت سره تعلق لري بعضې مشترکاتو باندې اتفاق وي، نو دغه ته تهذیب ویلی شي. نو دغه د ځمکې شناخت او حکمت دا تهذیب سره چې اتړلې شي نو عمومي انساني پرمختګ مخې ته راځي. دا هغه درې اړخونه دي کوم سره چې تاسو ویلی شئ چې باچا خان دا عملي کول، نو د پښتنو په سماج کې عملي کول او هغه د پوهې او د تعلیم په ذریعه د اقتصاد چې کوم د تجارت متعارف کول او د کسبونو په مختلفو شکل کې پرمختګ، هغه د کلتوري پرمختګ شکل کې د ژبې یا د مورنۍ ژبې د پرمختګ شکل کې، هغې سره سره که تاسو ګورئ د ادبیاتو د پرمختګ شکل کې چې کوم کلتوري اختم موږ ګورو پښتنو سماج کې، یعنی ډرامه او شاعري په خصوصي توګه د خدای خدمتګار تحریک داسې میډیم زو یا داسې رسنۍ وي چې هغې باندې د خلکو احساسات اظهار هم کولو او خلکو احساسات ته رسېدل هم. او بیا څلورم طریقه باندې چې کوم دا عملي کول د پښتنو سماج کې، هغه د سیاسي اختیار شکل کې، او د سیاسي اختیار چې په خپل ځان په خپل حکمرانی کول شي او سماج، او بیا هغه کې د ټولو خلکو شریکول تر دې حد پورې چې په هغه وخت کې د ښځو شریکول په دې ټول عمل کې دا دومره مهم اړخ دی چې شاید چې ډېر کم خلک یا په دنیا کې جهاني قیادت ته چې تاسو ګوري په هغه کې ډېرو کم خلکو دغه قسمه فریم ورک په مخ کې بوتلی شوی دی. او باچا خان د پښتنو سماج کې د څلور اړخونه نه صرف دا چې په مخ کې بوتلل، بلکې یو ماډل یې ورکو دنیا ته او د پښتنو پوره سیاسي تاریخ او تسلسل ته.
پروفیسر صاحب تاسو ډېر په تفصیل سره چې هغه سور کړی دی پښتنو سره ډیر په سمندرم په کوزه کې بند کړ. خو که موږ نن سبا وګورو تیرو د شلو دیرشو کالو د پاکستان سیاست ته وګورو د اویایمې لسیزې نه راواخله تر دې ورځې پورې پښتانه سیاسي توګه باندې په سماجی یا ټولنیزې سره هغه سوشل سټرکچر یې بیخي ګډوډ شوی دی. څه ګڼی تاسو هغه شعور چې کوم په هغه زمانه کې لکه تعلیم یافته خلک کم خو سیاسي شعور ډېر و او چې کوم تاسو تهذیبي اړخ د باچا خان بیان کړ هغه په هغې کې ښکارېده. نن سبا کو ګورو تاسو به وینئ په دې فیسبوک باندې یا ټویټر باندې چې کوم تعلیم یافته ځوانان دي پیغلې دي یا مشران دي خو چې تعلیم یافته دي د هغوی رویو ته که تاسو وګورئ نو نه ښکاري چې داسې یو لیډر تیر شوی دی. په ډېرو کمو خلکو کې به هغه رنګ ښکاري.
تاسو بل مين صحه د پوری خو تاسو خبره بالکل صحیح ده او د اغه درې بنیادی وجې دی اغه تر اعظم خو یو خبره کوازی حکومت هغه ده چې اوس داسې لګي چې د محققینو د تاریخ په د تحقیق په ذریعہ د تعلیم او د اکیډمیا سره تړلي خلکو په ذریعہ د سیول سماج د مختلفو تنظیمونو په ذریعہ او د دنیا د نړیوال مختلفو سنټرونو مرکزونو په ذریعہ دا ښکاری چې د باچا خان شخصیت د خدای خدمتګار تحریک خدمات یا د اغي مبارزه دا د نوی سره خلک دریافت کوي لګیا دي. نو ماته ښکاری چې په دې کې امکان شته چې دغه دریافت مخکې لاړ شي. دې سره سره اوس چې کوم صورتحال تاسو ګوري یا تیر شوی د اویم د لسیزن را په دې خو کوم صورتحال تاسو ګوري د اغې نه مخکې که تاسو وګورئ نو درې سیزونه داسې دي چې اغې دغه تسلسل اصل کې مات کړ. یو خو د ریاستي جبر ریاستی جبر داسې وکړل چې د خدای خدمتګار تحریک او هغې سره تړلي نورو تحریکونو تنظیمي سخت او فکري تسلسل یې مات کړ. د هغې ادارې ماتې کې د هغې مشرتابه او قیادت یې بندیوان کړ. بیا څه جلاوطن شو څه په کور کې بندیوان شو. د هغې چې کوم مطبوعات وو هغه یې بند کړل هغې خلکو ته رسېدونه بند کړ. ګویا کې د خلکو د ولس او د دغه مشرتابې تر منځ یو دیوال ودرولو. بیا دویم چې کوم اړخ دی چې د څه د وجې نه دغه تسلسل پاتې نه شو هغه وي بین المللي شخړې بین الاقوامي شخړې بین الاقوامي تنازعات د شمالي امریکای یا د یورپ او د سوویت یونین ترمنځ چې کوم بنیادی شخړې وي د کیپټالیزم او د سوشلیزم هغه شخړو هم داسې وکړل چې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک په دې سماج کې دننه چې کوم د پلورالیزم یا د تکثیریت تسلسلو یا د بشر دوستۍ تسلسلو یا د ځمکې او د خور د حکمت تسلسلو هغه تسلسل د یو داسې سخت دریزه مذهبي مفکورې ته بدل کړ او د هغې په ذریعه سوویت یونین ته د شکست ورکولو هڅې وکړې. د هغې د وجې نه د دغه تحریک د ماتولو دپاره ریاست سره یا د سیمې ریاستونو سره د بین الاقوامي مرسته هم شامله شوه. خو درېیمه چې کومه مهم وجه ده سره د دې د سیزونو په مخ کې تلی شو خو زما خیال دا دی چې تر دې حده موږ له منل پکار دي چې ټولې غلطۍ په نورو کې نشته څه غلطۍ په موږ کې دي او هغه دا دی چې پښتون سیول سماج شاید چې په مختلفو شکلونو کې د مطبوعاتو په شکل کې د سماجي تنظیمونو په شکل کې د مختلفو ګوندونو په شکل کې سیاسي ګوندونو په شکل کې سماجي ګوندونو په شکل کې دغه تسلسل او تنظیمي ساخت هم په مخ کې بورنه تللی شو. زما خیال دا دی چې دغه کمې اوس په کار ده چې دغه احساس وشي او که دغه احساس وشو نو دې سماج کې د ترقۍ د پرمختګ د خوشحالۍ د امن ډېر لوی امکان موجود دی ځکه چې تاریخ هم شته تاریخ سره تړلي پوره سلسله او روایت موجود دي د اغې قدر او اقدار موجود دي. کمی چې څه دی هغه دی چې په اغې باندې تعمیر کړی شي په اغې باندې ودرول شي او خبره نه صرف دا چې په مخ کې لاړ شي بلکې په اغه بنیاد باندې د پښتنو سره سره د سیمې اقتصاد سماج او سیاسي خودمختاري یا سیاسي اختیار د ولستور کړی شي.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د روانو چارو خبرونه هلو ویو ته غوږی مونږ نن پروگرام موجوده د باچا خان وښتمه د مرکلیزه او دغه وښتو کالو کې چې کله راسي هغه وی د دې دنیا نه تلې دي پښتانو د هغې فکر په مخ کې وړي دي که په شا په دې باندې ډاکټر پروفیسر خادم حسین صاحب سره خبرې ترې کوو. پروفیسر خادم حسین صاحب د کتابونو لیکونکي هم دي چې تازه ملیټنٹ ډیسکورس کتاب دی. ورسره ورسره دوی د باچا خان ٹرسٹ مشري هم کوي. د باچا خان ٹرسٹ د لارې پروفیسر صاحب تاسو څنګه د هغوی فکر په داسې وخت کې په مخ کې بوځای لګیا یې چې په حکومت کې دننه داسې عناصر دي چې د کتابونو نه د هغوی نوم د لرې ساتلو کوشش کوي؟
جی دتی داسې همدغه حسي ماده ته چې سماجی حواله باندې ممکن دي او د نتورکینګ او د بشپړ جال جوړول په شکل کې ممکن دي. د باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن یا د باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاونډیشن لاندې د باچا خان چې کوم بنیادی فکر وو هغه موږ تعلیمي حواله باندې څلورو اړخونو ته بدل کړی دی. یو دا دی چې تنقیدي شعور څنګه په مخ کې لاړ شي او تخلیق څنګه نوي نسل کې راولاړ شي پیدا شي او د تخلیقي صلاحیت څنګه په مخ کې لاړ شي. دویم دا چې مختلف هنرونه یا بیلابیل هنرونه څنګه د اغیز د کړي څنګه اسانه کړی شي. دریم دا چې سماجی شعور څنګه مخ کې لاړ شي سیویک سینس ورته ویلی شي. او څلورم دا چې څنګه ماحولیاتي شعور او د جمالیاتو احساس څنګه په مخ کې لاړ شي. نو د هغې دپاره موږ څوارلس سکولونه خلاص کړي دي په خیبر پختونخوا او فاټک کې او د هغې دپاره مو یو نظام مرتب کړی دی چې هغه د استادانو د تربیې د نظام په ذریعه د مطبوعاتو په ذریعه او د مزید د تعلیم په حواله د بشپړ جال جوړولو په ذریعه نورو تنظیمونو سره د دنیا نورو قسمه ګوندونو سره د سیمه کې ګوندونو سره او په خپل سماج کې خپل دلته چې کوم تنظیمونه دي عقلي سره بیا دویم مدا کار کړی دی چې څنګه موږ داسې وکړی شو چې عمدغه فکر د ځوانانو چې کوم د یونیسټو نه فارغ شوي دي د هغې د سیاسي تربیې په شکل کې به مخکې یوسو. نو هغې دپاره موږ تقریبا په هر میاشت کې کنی نو هر دویمه میاشت باندې یو تربیتي پروګرام کوو چې په هغې کې د خدای خدمتګار تحریک د قیادت اصول او څنګه د پښتنو سماج کوم ځای ولاړ دی او دې کې انساني ترقی څنګه ممکنه ده.
تاسو مختلف زه بخنه غواړم تاسو منځ کې کټ کوم خبره مې پکې منځ کې ذهن ته راغله. تاسو د یونیورسټي ذکر وکړو د طالب علمانو نو کله چې د ضیا په وخت کې یونینزم باندې پابندي لګېده هغه وخت نه پس چې دینو ښکاری چې د یونیورسټیانی او کالجونو هغه شان مشرتاب نه ورکي هغه شان لیډرشپ نه ورکي لګیا دي. تاسو څه ګڼئ دغه یونینز باندې بین لګول د څومره نقصان راوړ پښتنو ته؟
تاسو چې ریاست همیشه کوشش کړی دی او زما خیال دی چې د ریاست دغه کوشش د ضیاءالحق په وخت کې یو انتها ته ورسېده چې څنګه خلک غیر سیاسي کی یا سوچ څنګه انفرادي کی او د اجتماعیت نه څنګه منع کړي یا اجتماعي سوچ څنګه هغې کې رکاوټ پیدا کړي. هغې سره دا امکان پیدا شي چې کوم خلک اختیار په لاسو کې اخیستل غواړي یا وسایل په لاسو کې اخیستل غواړي نو هغې ته اسانه شي چې هغه قسمه کنټرول یا هغه قسمه غلبه حاصل کړي په سماج. نو دغه شان په دې ریاست کې مو شوه دغه یونین اصل کې خو په داسې شکل کې چې څنګه د یونیورسټو او د چې کوم ته د اعلی تعلیم ادارې ویل شي د اعلی تعلیم ادارو کې څنګه سټوډنټس یا طالب علمان یا محصلین څنګه خپل فیصلې په خپل وکړي شي او دا یو سیاسي تربیت اړه خو هغه چې کله بند کړی شو نو ظاهره خبره ده چې د غیر سیاسي کولو د پاره یو لار آزاد کړی شو او د سماج د غیر سیاسي کولو نتیجه دا شوه چې سماج کې دننه ځوانان هم او نور خلک هم ظاهر خبر چې موږ ځوانان بیا مخې ته راځي او هغه مختلف اړخونو کې د ریاست مختلف اړخونو کې د سماج مختلف اړخونو کې کار کوي نو هغه چې کله ځان کې دننه وي د ځان نه بهر نه وي د اجتماعي سوچ نه لري د اداري سوچ نه لري د قام د ترقی او د پرمختګ سوچ نه لري او صرف د ځان د مخکې کولو یا د ځان د خوشحالولو سوچ لري نو ظاهر خبره ده چې هغه سماج کې پرمختګ او ترقی ممکن نه وي.
سمدا پروفیسر صاحب خادم حسین صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم چې تاسو راغلي او زمونږ د اوریدونکو په هوړ لپاره په دې پروګرام کې برخه واغښته. ډیر مهرباني قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د روانو چارو خبرونه هلو بی او وی پروگرام وخت په دې باندې سر ته رسی. د باچا خان د وښتم کلیزه په مناسبت سره موږ پروگرام جوړ کړو. تاسو وسله غړي را اندازې شوي چې پنن سبا دور کې د هغه فکر په کم ځای باندې ولاړ دی او هغه چې کم سیاسي شعور پښتنو لور کړو هغه دې خبرو نه ثابت شو چې ډیر په شا باندې تللی دی. د خبرونو وخت شوې دي د خپل پروډوسر نه هیڅ هر سره در نظر د پروګرام کوربا مجيب اجازه غواړم او ډېر خو وختونه ته غواړم.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي دا د ملمنو خپل نظر وو. دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه و.